بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه او سحر مو نیک مرغه. نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا سور د میاشتې 15 منټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د مئی له 15 منټې سره سمون خوري. ذات الله ګڼه مو د نن ورځې سهارنۍ یو ست خپرونه کې ستاسې د کوربتوب ویاړ لرم. دوستانو له معمول سره سم به لومړی د خپرونې په سر کې د ایران بیا ورپسې د افغانستان او د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د خپرونې په دوام کې به درته یوه سیاسي تفسیره هم ولرو چې د ازادۍ پر بیړۍ برید د قدس د اشغالګرو لخوا د انساني کرامت پر وړاندې یو بل جنایت تر عنوان لاندې ده. همدغه ورځ به د خپرونې په دوام کې زموږ همکاران درته د ایران په تېره اونۍ کې چمتو شوي پروګرام هم وړاندې کړي او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به مو هندر خپرونه وي چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوې ده او پکې د دوه میلمنو سره بحث شوی دی. هیله لرم چې اوسني ټول پروګرامونه چې مطالب راټول کړي ستاسو د پاملرنې وړ وګرځېږي او د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. خو مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو یوه لنډه دمه لرو. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. پام وکړي د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د بهرنی چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دی. پاکستان د ایران د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. سوهنشتی رسانی وایی ده اسرائیلو دفاعی سیستم یو زل بیا ناکام شوی او ده امریکی څخه ده خلکو کډوالی زیاده شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی. د دغه هیواد جنگ ورځپاڼې خبر ورکړی چې ایران د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هڅو د چټکوالي په لړ کې د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی په یو رسمي سفر پاکستان ته ورسید. د راپورونو له مخې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې هغه له عراقچی ته د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لوړ رتبه چارواکو له لورې هرکلی ویل شوی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان ویلی د ایران اسلامی جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی به د پاکستان ولسمشر لومړی وزیر او د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر سره لیدنې وکړي. د دغه لیدنو پر مهال به د دواړو دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی به همدې اونۍ کې هند ته هم په یو رسمي سفر ولاړ شي. د ایران د دفاع وزیر عزیز الله نصرزاده پرون خبرداری ورکړ چې تهران به د امریکا د هر ډول پوځي اقداماتو پر وړاندې په منځني ختیځ کې د دغه هیواد د اډو په نښه کولو سره غچ واخلي. نصرزاده د ایران یوه دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي که پر موږ برید وشي او جګړه راباندې تحمیل شي نو په زور سره به ځواب ورکړو. موږ به د دوی ګټې او د دوی اډې په نښه کړو. نوموړي همداراز ویلي چې ایران د خپلو ګاونډیانو سره هیڅ دښمني نه لري، مګر خبرداری ورکړی که واشنګټن برید وکړي نو په هغه ګاونډي هیوادونو کې د امریکا اډې به مشروع هدف وګڼل شي. همداراز د یکشنبې په ورځ ایران خپل وروستی بالاستیک توغندی چې د قاسم بصیر په نوم یادیږي نندارې ته وړاندې کړ. د قاسم بصیر توغندی یو جامد سونک بالاستیک توغندی ده چې د 1200 کیلومتره واټن وهلی شي. ایران او امریکې د اپریل له 12 میراسي په اټومي خبرو اترو بوخت دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي نړیواله ټولنه دی په سودان کې د شخړو د درول لپاره خپل مسؤلیت ادا کړی. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په سودان کې پر غیر نظامی ودانیو لکه برېښنا کوټونو، روغتونونو، د اوبو تصفیه خانو او غیر نظامی هوایي ډګرونو باندې د بریدونو د دوام په اړه اندېښنه ښودلي. بقایی په پورت سودان خار کې پر هوایي ډګر او غیر نظامی تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو برید غندلی او د غیر نظامی وګړو پر وړاندې د بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د تهران او کاراکاس ترمنځ د اټومي ټکنالوژۍ همکاري په پراختیا ټینګار وشو. د بنزویلا د علومو د وزارت پرستیال او د ایران د اټومي انرژي سازمان د رئیس ترمنځ په لیدنه کې د اټومي صنعت په برخه کې پر دوه اړخیزو هم ټکنالوژیو همکاریو ټینګار وشو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد اسلامی د بنزویلا د علومو د وزارت له مرستیال البرتو کینټرو سره په لیدنه کې ویلي، موږ باور لرو چې د همکاریو د دواړو خواوو لپاره یو ستر فرصت دی. هغه زیاته کړې د ټکنالوژیکو همکاریو پراختیا خورا مهم اقدام دی چې باید دوام وکړي. نوموړې هیله وښوده چې د بنزویلا خلک د سلطې نظام د فشارونو په وړاندې په مقاومت سره خپلو مهمو موخو ته رسیږي. د پاکستان د ملي اسمبلی د دفاعي کمیسون مشر وایي د ایران د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د پاکستان د ملي اسمبلی دفاعي کمیسون مشر د ایران اسلامي جمهوریت سره په اقتصادي، سرحدي او امنیتي برخو کې د هر اړخیزو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویلي، موږ په سیمه کې د سولې لپاره د ایران ورونو په رول باور لرو. لوړ پوړو سیاستوال او د پاکستان د ملي اسمبلی د دفاعي کمیسون مشر سردار فتح الله خان میخیل پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی د سفر هرکلی کړی. هغه ویلي، د عراقچی لیدنه په سیمه کې د سولې لپاره یو مهم ډیپلوماتیک ګام دی چې زموږ لپاره په پارلمان کې هم اهمیت لري. نوموړی وایي، موږ د تهران د هغو نوښتونو ملاتړ کوو چې له لویدیځ آسیا څخه تر جنوبي آسیا پورې د سولې په ټینګښت کې مرسته کوي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د غنمو حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ همکار محمد اسف شینواري راپور رالیږلی.
ننګرهار کې چارواکي وایي سږکال به خوښه 115,000 میتریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي. د چارواکو پروانه د تیر کال په پرتله د غنمو په حاصلاتو کې پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ادارې مشر مولوي محمد ولی محسن وایي، تیر کال په ننګرهار ولایت کې پر 85,250 هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې خوښه 103,000 میتریک ټنه د غنمو حاصل ترې ترلاسه شو. د نوموړي پروانه سږکال د دې ولایت په 22 ولسوالیو کې پر 95,386 هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې به ترې 115,390 میتریک ټنه غنم ترلاسه شي.
سږکال د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې 95,386 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوي دي چې د اټکل له مخې به 115,390 میتریک ټنه حاصل ورکړي.
د ننګرهار کرنې او مالدارۍ رئیس وایي سږکال د دې ولایت پر څه باندې 46,000 کروندګرو پر خپل وخت د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې ویشلي وې چې د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي لامل هم د کروندګرو له لورې پر خپلو ځمکو د اصلاح شوو تخمونو کښت او د غراز د کرنې متخصصینو له لورې روزنیزې سلا مشورې دي. د ننګرهار کروندګر هم مني چې سږکال د تیر په پرتله د غنمو حاصلات ښه راغلي چې دوی یې لامل د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو پر کارولو سربیره د طبیعي پیښو نشتون او پر وخت د ورښتونو ترسره کېدل یادوي.
سږکال چې دی ماشاءالله د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات ښه شوي دي او موږ دلته چې دی 80 جریبه غنم کرلي دي او حاصلات چې دی ماشاءالله ښه دي، بیخي موږ راضي یو.
بارانونه ښه وه او وشو او توپانونه موپانونه ډېر ونه لګېده، فصل ښه وشو، الله ناراضي و. ښه دی.
نوم مې کامران ده او د کګي ولسوالۍ اوسېدون کوم. ماشاءالله د تېر کال په نسبت باندې سخت کال غنم ډېر ښه شوي دي او د زراعت همدا هیله ده چې اصلاح شوي تخمونو او سرو په باره کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې، که څه هم چې د دې ولایت ډېری استوګن پر کرنه بوخت دي، چې اوس مهال د غنمو له پلوه دا ولایت پر ځان بسیاینې ته ورنږدې شوی، خو لا هم اړتیا ده چې له نورو هېوادونو دې ولایت ته غنم او اوړه راوړل شي. محمد آصف شنوار تهران رادیو جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وای د سرپرست حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره د یوې روښانه او عملي لارې نقشې ته اړتیا ده. ټام فلیچر زیاته کړې چې د اړیکو عادي کول به د یوې روښانه پروسې په ټاکلو پرته ممکن نه وي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د خبرداری هم ورکړی چې د نړیوالو مرستو دوامداره کمښت په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو لخوا کولی شي د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه په افغانستان کې د ښځو مسلې ته په اشاره سره دا هم ویلي چې د بشري خدمتونو وړاندې کول د ښځو له ګډون پرته اغېزمن نه دي او د مرستې له لرې څخه د هغه ایستل د دې خدمتونو اغېزمنتوب کموي. ټام لیچر د اپریل په 28 افغانستان ته تللی و او د دې شپږ ورځني سفر په لړ کې کابل، کندهار او کندوز ولایتونو ته سفرونه کړي دي. د طالبانو د کډوالو رسیدونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان له استازي محمد سعید الغیاث سره وکتل او د افغان کډوالو لپاره د استوګنې ځای په جوړولو کې د مرستې غوښتنه کړې. الغیاث د کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند او په جبري توګه د شړلو په اړه نیوکه وکړه او ویل چې د اسلامي همکاري سازمان د کډوالو لپاره د مرستې د راجلبولو لپاره کار کوي. د کډوالو چار وزارت په یو بیان کې ویلي د اسلامي همکاریو سازمان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ د کډوالو چار وزارت او سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ کې د مالي سرچینو په لټه کې دي ترڅو یو جومات جوړ کړي چې د شمالي لوی لارې مسافرو ته د اودس او لمانځه مناسب ځای چمتو کړي. مولوی عبدالکبیر هم د اسلامي همکاریو سازمان د مرستې ستاینه کړې او د سرپرست حکومت سره د سازمان د همکاریو ارزښتناکي بللې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار هند ته خبرداری ورکړی که شخړه رامنځته شي اسلام آباد به نوې ډیلي ته داسې درس ورکړي چې هیڅکله به یې هیر نه کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د هر ډول تیری په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د خپل هیواد بشپړ چمتووالي باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې موږ د جګړې په لټه کې نه یو او برید به پیل نه کړو، خو که هند پر موږ برید وکړي موږ به داسې ځواب ورکړو چې هیر به نه شي. هغه له هند وروسته ترینګلتیاو ته په اشاره سره ویل چې نوې ډیلي به وروستۍ برید کړي. اسلام آباد د رول په اړه هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي او پاکستان په مقرره ډول په خپلواکو چړنو کې ګډون لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د یمن د عالي شورا مشر د دفاع وزیر د اردو او لوی درسز او نظامي قومندانانو سره په لیدنه کې د سوهینستانو په وړاندې د مقابلې پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. مهدي المشاط وویل د خدای جل جلاله په مرسته موږ وکولای شول د یمن پر وړاندې د یرغل لومړی پړاو ناکام کړو. هغه زیاته کړې د امریکي ځواکونو نظامي معلومات زموږ د اردو لپاره روښانه دي. په دې اونۍ کې پر ترومن الوتکه لیږدونکي کښتۍ دقیق برید او د یو اف اتلس الوتکې نسکورول زموږ د ادعاو د اعتبار روښانه ثبوت دی. نوموړی وایي دا زموږ لپاره لوی ویاړ دی چې خدای موږ ته دا توان راکړی که په تر ټولو شرابندانه جګړه کې برخه واخلو. اوبر رسانیو د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د یمن د توغندي د لګیدو خبر له خپرولو وروسته د دې رژیم او د امریکا دیوایس سیستم یو بله ناکامي بللې ده. د یمن لخوا پر اشغالي خاوره د توغندي له توغولو وروسته سوهینستي سرچینو اعلان کړی چې د دې رژیم دیفاعي سیستم یو ځل بیا د یمن لخوا د توغول شوي توغندي د مخنیوي توان نه لري. د دې رژیم چینل ویلي دي چې پر اشغالي خاوره د توغندي لګیدل د یمن د توغندي پر وړاندې د ټولو دفاعي سیستمونو ناکامي ښیي. امریکایي شبکې تحلیل کړی چې د یمنیانو لخوا د تل ابیب پر بن ګورین هوایي ډګر توغندیز برید یو ځل بیا د دې رژیم زیانمنتیا او د متحده ایالاتونو پر یمن د یرغلونو ناکامي ښودلې ده. امریکایي رسانۍ سی این این ارزوله چې دا پیښه د اسرائیلو په یو له خورا خوندي برخو کې د امنیتي سرغړونو په توګه ده او احتمالا د اسرائیلو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي چې د پرمختللو توغندي دفاعي سیستمونو په درلودلو سره بیا هم د داسې توغندي بریدونو مخنیوی نشي کولی. د غزې د روغتیا وزارت د صاحبي روغتونونو رئیس ویلي دی چې د دې تر وړاندې ډېری اوسېدونکي له لوږې سره مخامخ دي. د غزې د روغتیا وزارت د صاحبي روغتونونو رئیس ویلي چې د غزې ډېری خلک له لوږې سره مخ دي. پرته له شکه قحطي به په غزې تر وړاندې کې خپره شي او موږ د دې مخنیوي لپاره هیڅ لار نه لرو. په همدې حال کې د فلسطیني د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی او کارموندنې ادارې انروا هم اعلان کړی دی چې په غزې تر وړاندې کې بشري وضعیت ناورین دی او له تصور وتلی دی. دغه دفتر پرون اعلان وکړ چې د غزې د بشپړې محاصرې د دوام له امله د دې بې ساري بشري ناورین پر وړاندې د نړیوالو هڅو پرته بل لار نشته دی. او د ټرمپ له بیا واکمنېدو وروسته اروپا ته د امریکایانو د کډوالۍ غوښتنه زیاته شوې ده. د څو اروپایي هیوادونو اړوند معلومات ښایي چې د ډونالډ ټرمپ لخوا د سپینې ماڼۍ د بینولو وروسته اروپا ته د کډوالۍ غوښتونکو امریکایانو شمیر په پام وړ زیات شوی دی. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
خوب دوستانو بیا هم په خیر راغلی. اوس هم پام وکړئ یوی سیاسی تفسیری ته. د غزې د محاصرې ماتولو لپاره د ازادۍ پر بیړۍ باندې د سوینیستي رژیم د بی پلوټه الوتکو د برید له امله دا کښتۍ چې د غزې خلکو ته بشري مرستې لیږدولې ډوبه شوه. دا کښتۍ چې د غزې اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره روانه وه، ناڅاپه د اسرائیلي رژیم د بی پلوټه الوتکو د بریدونو له امله ډوبه شوه. د دې اقدام نه یوازې د الوتکې د دیرش سپرلیو ژوند له خطر سره مخ کړ، بلکې د سوینیستي رژیم لخوا د دښمن منانا پالیسیو او بشری حقوقو د سرغړاونو دوام هم په کوټه کوي. د دې کښتۍ دوبدل چې غزې ته د بشری مرستو رسولو لپاره روانه و، خای چې د غزې د خلکو پر وړاندې د سوهینشتي رژیم جنایتونه پایته نه رسیږي. د امریکا ملاتړ د جنایتونو د دوام اصلي عامل بدل کیږي. د بشری مرستو لیږدونکو د کښتۍ په داسې شرایطو کې ډوبه شوې چې د نړیوالو بنسټونو په وینا په غزه کې انساني وضعیت په خورا خراب حالت کې دی او د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې انروا د غزې د رواني محاصرې په اړه خبرداری ورکړی. ویلي له نږدې دوه میاشتو راهیسې غزې ته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او په دې سیمه کې قحطي نږدې ده. انروا زیاته کړې ده چې په غزه کې د خوړو زیرمې په ختمېدو دي. د مرستې د غزې په پولو ځنډول شوي دي او د لیږلو لپاره چمتو دي. انروا او بشري شریکان په سرحدونو کې د ژوند ژغورنې مرستې چمتو کړي دي. سرحدي لارې باید بیا پرانستل شي. د غزې خلک نور انتظار نشي کولی او د غزې خلک د بمبارۍ بې ځایه کېدو او د مرستو د نشتوالي له امله د ژوندي پاتې کېدو لپاره هره ورځ له مبارزې سره مخ دي. بل مسله دا چې د دې کښتۍ ډوبېدل په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د موخه یې محاصره شوې سیمې ته د مرستې لیږل ول، په څرګنده توګه نړیوال قانونو او بشري حقوقو ته د سوهینیستي رژیم بې پروايي څرګندوي. دا اقدام د غزې د خلکو پر وړاندې د سوهینیستي رژیم لخوا ترسره شوی یو بل جنایت دی. په همدې تړاو د لبنان حزب الله د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې پر ملکي کښتۍ برید چې بشري مرستې لیږدوي د نړیوالو قوانینو، دودونو او انساني ارزښت ښکاره سرغړونه ده او یو ځل بیا دا ثابتوي چې د اشغالګرو او سرکش رژیم هیڅ نړیوالې پرېکړې لیکونه ته درناوی نه کوي او د ترهګرۍ او سرغړونې پرته بل هیڅ چلند نه پېژني او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو او د وینو تویولو او ویجاړۍ لپاره د ځان مړولو په موخه په نړیواله کچه بنا شوي لارو چارو ته هیڅ ژمنتیا نه لري. دوستانو، د دې سوهینیستي جنایتونو په اړه یو بل مهم ټکی دا ده چې دا ډول جنایت او همدارنګه د غزې پر وړاندې نسل وژنې دوام او د دې سیمې د خلکو قصدي او هدفمند لوږه د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جنایتونو پر وړاندې یو بل لوی جنایت دی. د غزې د نسل وژنې دوام او د سیمې د خلکو قصدي لوږه نظام کمزوری ښایي. د سوهینیستي رژیم د دې سرغړونې او جرمونو د مخنیوي لپاره د نړیوال نظام کمزورتیا په عملي توګه د نړیوال نظام او همدارنګه د بشري حقونو د معیارونو د بدنامۍ لامل شوی دی. له همدې عمله باید وویل شي چې د ازادۍ پر بیړۍ د برید نه یوازې د انسانیت پر وړاندې جنایت دی، بلکې د نړیوال ټولنې لپاره د خطر زنګ هم دی. هغه ټولنه چې په وروستیو لسیزو کې دا کوله چې د انساني کرامت د لوړولو لپاره هڅې او حرکت کوي. د سویس رژیم له جنایتونو لویدیز قدرتونه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ د نړیوالې ادارې د بدنامولو په نړیواله کچه د انساني کرامت د ودې لپاره د هڅو په تړاو د خنډ وړ اداو لپاره یو مهم عمل بلل کیږي. دوستانو پام دې سره زموږ اوسنۍ تفسیر هم پای ته ورسېدو هیله ده چې ساسي د خوښي وړ ګرځېدلې وي. د تهران رادیو در نوردن کو امید لرم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا کړې وي. اوس به زموږ همکاران د ایران په تېره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړي. له هغې وروسته به درته د هندارې خپرونه وړاندې شي چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوې ده، چې پکې په نړیواله کچه او په افغانستان په کچه باندې موضوعات چمتو شوي دي، بحث شوی دی. امید لرم چې د خپرونې به دواړه ستاسې د خوښۍ ور وګرځېږي. په همدې سره به زموږ د نن سهار یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسېږي.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
علي اصغر عابدي
د ایران په تیره اونۍ کې له 19 پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوې ده. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د آذربایجان جمهوریت ته سفر د سیمه ییز همکارۍ د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو فرصت وباله. مسعود پزشکیان د اپریل په 28 د آذربایجان د ولسمشر الهام الیوف په بلنه د هیواد پلازمینې باکو ته سفر وکړ. د دې یو ورځنی سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د سیاست، ترانسپورټ، کلتور، روغتیا، رسنیو او پانګونې په برخو کې د تفاهم و یادښتونه لاسلیک شول. د ایران ولسمشر د دې په بیان سره چې د آذربایجان جمهوریت ته سفر د دوستانه اړیکو د اقتصادي، علمي او ترانسپورټي همکاریو د پراختیا له مخې دي. د ایران آذربایجان جمهوریت او روسیه ترمنځ د ترانزیتي دهلیزونو جوړول د سیمې د اقتصادي ودې لپاره یو عامل وګڼله. پزشکان همدارنګه د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د یوې جامع ستراتیژیکې طرحې د جوړېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا طرحه به صنعتي، علمي او امنیتي همکارۍ تنظیم کړي. پزشکان د سیمه ییزې سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره د ترانسپورټ او مالي شبکو د نښلولو اړتیا باندې هم ټینګار کړی. د ایران ولسمشر په آذربایجان جمهوریت کې میشتو ایراني سوداګرو او محصلینو سره په یوه کتنه کې هم د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو پراختیا په سیمه کې د امنیت او سولې د تامین لپاره غوره لاره وبلله او وویل ځینې ډلې هڅه کوي چې د بهرنیو پارونو له لارې د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ تاریخي اړیکې کمزورې کړي. پزشکان د آذربایجان جمهوریت چارواکو له تود هرکلی څخه په منین سره ژمنه وکړه چې په باکو کې د میشتو ایراني محصلینو غوښتنې به هم تعقیب کړي. د ایران ولسمشر همدارنګه د سوداګریزو خنډونو په لیرې کولو او د سیمه ییز ګډ بازار پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د تهران او باکو اړیکې به یوه ښه راتلونکې ولري. د آذربایجان جمهوریت ته د ایران د ولسمشر سفر د دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د پیاوړتیا په لور یو لوی ګام و. د ګڼ شمېر تفاهم لیکونو په لاسلیک کولو او پر تاریخي مشترکاتو په ټینګار سره دا سفر په راتلونکو کې د پراخې همکارۍ لپاره لاره هواروي.
دوستانو، آذربایجان جمهوریت د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان له سفر سره هممهاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر سید ستار هاشمی شتون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې یو ستراتیژیک تړون هم لاسلیک شو. دغه تړون له مخې چې د ایران د بیخ بنایو د مخابراتو شرکت مرستیال وزیر او اجرایی مشر بهزاد اکبری او د آذربایجان جمهوریت د ډیلټا شرکت اجرایی مشر ولیوف رمضان لخوا لاسلیک شو، دوړخیز ملګرتیا وی به د معلوماتو لیږد، د سندونو لاندې کیبلونو جوړولو او د ډیجیټل زیربناو پراختیا په برخو کې پراخه شي. د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو سره د آذربایجان جمهوریت کولی شي د ایران له لارې د افغانستان، ترکمنستان او پاکستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. همدارنګه د معلوماتو په نړیوال لیږد کې د ایران د دریز پیاوړتیا، له ګاونډیو هیوادونو سره د تخنیکي ملګرتیا او زیاتوالی، د مخابراتي لګښتونو کمول او په سیمه کې د معلوماتو د لیږد چټکوالی، د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې د ایران او آذربایجان جمهوریت د ستراتیژیک تړون له ګټو څخه دي. همدارنګه دا تړون د ایران د ډیجیټل اقتصاد او د پولې ور اخوا مخابراتي اهدافو ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی او د معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې د پراخې ملګرتیا لپاره لاره هوارولی شي.
قدرمنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سفیرانو، ډیپلوماټانو او استازو د تسلیت پیغامونو په لیږلو په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په استازوالۍ کې په حضور سره د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې د غمجنې پیښې قربانیان ته درناوی وړاندې کړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی امیر سید ایروانی او د ایران مرستیاله استازی زهرا ارشادی د نړۍ د مختلفو وطنونو د استازو هرکلی وکړ او د نړۍ د مختلفو وطنونو له استازو او سفیران سره د خبرو اترو په جریان کې د ایران حکومت او خلکو لپاره د هغوی د خواخوږۍ پیغامونه ترلاسه کړل. د بهرنیو وطنونو سفیرانو او ډیپلوماټانو په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او دایمي استازي سره د لیدنې سربیره د خپل وطنونو په استازیتوب د ایران حکومت او خلکو په ځانګړې توګه له ویرجنو کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې د زړه بوژنوونکې پیښې، د قربانیانو د یاد دفتر په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په استازوالۍ کې د دوو ورځو لپاره پرانستل سو. د نړۍ د ډیری وطنونو سفیرانو او استازو همدارنګه خپل د خواخوږۍ پیغامونه په برېښنایي ډول لیږلي دي. د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع دوستانو ډلې هم د شهید رجایی بندر کې د چاودنې له امله د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع دوستانو ډلې غړي هیوادونه د ایران د اسلامي جمهوریت له خلکو او حکومت سره د هغه ناوړه چاودنې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه د ایران د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوجاریک هم د دې چاودنې له امله وویل، موږ د قربانیانو کورنیو، خلکو او د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت ته خپله خواخوږي او د تسلیت مراتب وړاندې کوو او د ټپیانو د ژر تر ژره روغتیا هیله کوو. د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې یو چاودنه وسوه چې له امله یې اویا کسان ووژل شول، اشپاش کسان ورک شول او لزرو څخه ډیر کسان هم ټپیان شول. د چاودنې شدت دومره زیات و چې د پیښې د ځای شاوخوا ودانیو او موټرو ته یې هم پراخ زیانونه واړوله. د شهید رجایی بندر چې شاوخوا 2300 هکټاره مساحت لري، په کلنی ډول د 1 میلیون ټنو بار ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. دا سوداګریز بندر په 15 متره جوړوالی سره 23 پورټونه یعنی اسکیلې هم لري چې یوازې یوه اسکیلې د چاودنې له امله سخته زیانمنه سوې ده.
دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د دې خبرې په کولو سره چې د دروغو تکرار اساسي واقعیتونه نه بدلوي وویل، ایران د ان پی ټی تړون د بنسټ ایښودونکو لاسلیکونکو د یوه غړي په توګه حق لري چې د اټمي سونګو بشپړه دوره ولري. خغلی عباس عراقچی په خپل ایکس ټولنیز چینل کې لیکلي دي، په اصولي ډول د رسنیو لاره د خبرو اترو د مهمو عناصرو په اړه د دلیلونو لاوړاندې کولو څخه ډډه کوم. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل، د NPT تړون څو غړي شته چې یورانیم پخوي، په داسې حال کې چې په بشپړ ډول اټومي وسلې هم ردوي. پر ایران سربیره په دغه کلب کې څو آسیایي، اروپایي او د سویلي امریکا هیوادونه هم شامل دي. عباس راکچی دغه راز یادونه وکړه، د ځینو دریځونو غوره کولو او د پارونکو بیانونو خپرولو څخه د بریالیتوب د چانسونو له منځه تلو پرته بل څه نه ترلاسه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل، یوه باوري او دوامداره موافقه د لاسرسي وړ ده، یوازې هغه څه چې اړین دي قاطع سیاسي اراده او عادلانه چلند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راکچی په ایکس ټولنیز پاڼه کې په خپل څرګند توګه په امریکا کې د سیونیستي رژیم متحدینو ته خبرداری ورکړ چې د ایران په وړاندې هیڅ فوجي حل لاره نشته او تهران به هر ډول فوجي بریتا سمدلاسه مناسب او ورته او کلک ځواب ورکړي. عباس راکچی دغه راز لیکلی دی، د اسرائیلو دا خیال چې دوی کولی شي ایران ته امر ورکړي چې څه وکړي له حقیقت څخه لیرې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر څرګندونو په سختو نیوکو سره چې د ایران په وړاندې د ډونالډ ټرمپ د حکومت بهرنی پالیسي د اغیزمنتیا په لټه کې دی وویل، د نتنیاهو بے شرمی د پام وړ ده، ځکه چې غواړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته دا دیکته کړي چې له ایران سره په ډیپلوماسۍ کې څه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ډونالډ ټرمپ له حکومت سره د تهران غیر مستقیمې خبرو اترو ته په اشاره سره وویل، د جو بایدن د حکومت په پخوانی ټیم کې د نتنیاهو متحدین په غلطۍ سره دا خبرې اترې د جامع نړیوالې ټیمي موافقې د بیا ژوندي کولو د یوې هڅې په توګه څرګندوي. د عباس راکچی په وینا، ایران په کافي اندازه ځواکمن دی چې د بهرنیو بدغواړو لخوا د خپل بهرني سیاست د خرابولو یا حکم کولو هڅې شنډې کړي. هغه همدارز دغه خبرې په کولو سره چې ډېرې ایرانیانو نور د جامع نړیوالې اټومي موافقې په کفایت باور نه لري او د لمس وړ ګټو په لټه کې دي وویل، د ایران په وړاندې هیڅ فوجي انتخاب نشته او هر ډول بریته به سمدستي او ورته ځواب ورکړل شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا ادعا چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په درشل کې دی په بشپړ توګه بې بنیاد او بې بنسټه دی. بقایی د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا ادعا په ځواب کې په ایکس ټولنیزې شبکې کې ولیکل، د ایران پر وړاندې د بندیزونو د بیا لګولو ګواښ سره یو ځای ناسمې څرګندونې دا شک پیاوړی کوي چې د فرانسې انتقادي دریځ د ګډوډوونکي رول د بدلېدو له خطر سره مخ دی. دا ډول چلند به په یقین سره د فرانسې اعتبار او په اروپا او نړۍ کې د هغې دریځ ته هیڅ هم ورزیاته نه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل بارو په دې وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ایز ټیم پروګرام په اړه بې بنیاده او سیاسي انګیزې لرونکې دعاوې مطرح کړې. د هغه یوه بې بنیاده ادعا دا وه چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا په درشل کې دی. له دې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي اکبر احمدیان وویل، اټومي وسله د ایران په دفاعي نظریه کې هیڅ ځای نه لري او پر دې موضوع باندې د نړیوالو څارونکو سازمانونو راپورونه هم گواه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي په برازیل کې د بریکس په امنیتي سرمشریزې غونډه کې ټینګار وکړ، ایران به د اټومي انرژۍ د سوله ایزې کارولو حق په ګډون له خپلو ټولو اصلي حقوقو څخه تیر نه سي. احمدیان ټینګار کړی دی چې د فلسطین په مسله کې نړۍ د قدرت له لارې سوله او اجباري ډیپلوماسۍ تر سرلیک لاندې د خطرناکو خبرو اترو د تکرار کتونکې وه. په داسې حال کې چې رښتینی سوله په عدالت او د مشروع حقوقو په رسمیت پیژندلو سره رامنځته کېدای سي.
دا تهران د پښتو خبرونه یې خوږ مینهوالو، دغه مطلب وخت مو هم دومره وونه، له تاسو هم اجازه غواړم.
دا خدای پامان.
اول عالم تا سړی نه سویل شي اوس دوی ولی دلی دی لیا دانست کول دغه غواړي
موږ متراحت سره دا وي چې موږ کوم لاري غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه وخت مو په خیر زه ته ولا خګنی مو تاسو هین در خبرونه اوري د مې دریما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده دا ورځ د 1993 زیګدیس کال په دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا په رسمي توګه اعلان شو دا پریکړه د یونسکو د عمومي کانفرنس د وړاندیز پر بنسټ وشو چې موخه د نړۍ په کچه د بیان ازادۍ ته درناوی د رسنیو ارزښت په ملارنه او د خبريالانو د خوندیتوب ملاتړ وچی له هغه وخت دا ورځ هر کال د مې پادریه منټن منزل کېږي د مطبوعاتو ازادي د بیان د ازادۍ یو اساسي برخه ده او د دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره اړینه ګڼل کېږي چې په نړیواله کچه د مطبوعاتو ازادي له جدید ننګونو سره مخ ده د بسرحد خبريالانو یا آر اس اف د 2024 کلنی راپور لمخي په ډیرو هیوادونو کې خبريالان د سانسور غوښونو بند او حتی وجنو له امله له سون سره مخامخ دي په دې منځ کې حتی په دیموکراتیکو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي هیوادونو کې د رسنیو پر وړاندې د سیاسي فشارونو او د غلطو معلوماتو خپرېدل د مطبوعاتو ازادي له ننګونو سره مخ کړی ده د مطبوعاتو ازادي یوازې د خبريالانو حق نه دی بلکې د بګړو د معلوماتو د لاسرسي حق ګڼل کیږي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له 2020 کال راهیسې د طالبانو د بیا واکمنۍ له امله په خورا خراب حالت کې ګڼل کیږي د 2020 کال نه تر 2020 کلونو په اوږدو کې د رسنیو لپاره نسبی ازادي موجوده و خو اوس د طالبانو له خوا سخت محدودیتونه لګول شوي دي خبريالان د سانسور ګواښونه او حتی زندان سره مخ دي په ځنګړې توګه هغه خزانه خبريالان چې د کار فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي د آر اس اف د 2023 نړیوال شاخص له مخې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې له 180 هیوادونو څخه په 198 کې شتون لري د رسنیو پر وړاندې طالبانو تګلارې لکه د خبرونو د کنټرول او دولتي پروپاګاندا د خپرولو جبري کېدل د خپلواکو رسنیو فعالیتونه تقریبا ناممکن کړي دي د مطبوعاتو ازادي په نړۍ او په تیر افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ ده په نړیواله کچه د رسنیو خپلواکي د سیاسي اقتصادي او ټکنالوژي فشارونو له امله زیرمنه شوې ده خو په افغانستان کې د حالات نور هم کړکېچن دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم په دغه هیواد کې د مطبوعاتو په ازادۍ اندېښنه ښودلې ده خو د اندېښنې څومره پر ځای یې د کومو هدفونو لپاره دي د مطبوعاتو ازادي لپاره څه په کار دي او همدې پوښتنو ځوابولو لپاره مو د تهران ریډیو هندار خبرونه ځانګړې کړې خو مخکې تر دې چې بستور شو یو لنډا د ملرو د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا هم خرغلاست تاسو هندار خبرونه اوري چې د مې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړې کړې بس کې را سره لیکوال او ژورنالیست هاغلی منصور یوسفزای او د کلید رادیو مخکنی مسول مدیر هاغلی فقیر محمد فقیرزای ملمانه دي تاسو دواړو ملمنو د خبرونه ټول اوردونکو ته خرغلاست وایم د سر مخکې تر دې چې ملمنو ته ورشم د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هاغلی غپران څخه به واورو چې دوی په د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره څه کړي
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ارزښناکې او مهمې دندې ته په کتو باندې له هر هغه رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو پر وړاندې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته درناوی او د ولس په منځ کې د نفاق تعصبات ته د نه لمن وهلو پرنا کې نشرات کوي هر ارخیز او ملاتړ او حمایت کوي همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت د اسلامي امارت بیا حاکمیت سره وکول شو چې په ټولو برخو کې له رسنیو سره پراخ همکاریاں ولري چې دغه په نتیجه کې یوازې په تیر کال کې تقریبا د 1500 په شاوخوا کې رسنیز ادرسونو نوې د فعالیت جواز اخیستي چې دا په ډاګه باندې د اطلاعات او کلتور وزارت حمایت او توجه کوي اطلاعات او کلتور وزارت له ټول رسنیو څخه چې مسؤولانه نشرات کوي حمایت کوي او ټول رسنی مسؤولانه نشرات ته رابولي.
ډیر زیاته مننه هغلی غفران چې زموږ د پښتون ځوان بوله کړی وو. دوستانو بس دوام ورکوو، بس له هغلی فقیر صاحب څخه پیل کوو. فقیر صاحب، د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې څخه ستاسو تحلیل څه دی؟ دغه ورځ د نوم په څیر په سیمه ییز او نړیواله کچه مطبوعاتو ازادۍ ته ځانګړې شوې ده او رښتینی ډول باندې مطبوعات آزاد دي.
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ دی، ټولو ژورنالیستانو ته مبارک وي، تاسو ته هم دغه ورځ مبارک وي. دغه ورځ لکه څنګه چې له نامه ښکاري چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، بدبختانه باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې داسې هیڅ هیواد نشته چې مطبوعات دې په بشپړ ډول آزاد وي. په دیموکرات هیوادونو کې نسبتا خبریالان او ژورنالیستان ازادي لري، خو هلته هم یو لړ محدودیتونه شته. د ملي امنیت په نامه سانسور شته، دغه راز یو لړ نور مسایل موجود دي په داخلي امنیت کې، په داخلي مسایلو کې چې پر هغوی محدودیتونه وضع شوي دي. خو د رسنیو د ازادي خبره که په بشپړه معنا وکړو، په هیڅ هیواد کې نشته. د یو هیواد سره تر بل هیواد د مطبوعاتو ازادي توپیر لري. په هغو هیوادونو کې چې استبدادي او استبدادي حکومتونه حاکم دي، نو هلته بیا خبریالان بدبختانه له ډیر سخت حالت سره مخ دي او دوی څارل کیږي، دوی ګواښل کیږي، دوی زندانی کیږي. نو موږ تاسو په ډیری داسې هیوادونو کې د دې بیلګې لرو چې خبریالان دغسې حالت سره مخ دي. او د رسنیو البته د ملاتړ ادارې چې دي، هغوی هر کال په خپلو راپورونو کې دا ثابته کړي چې په هیڅ هیواد کې خبریالان چې دي، ژورنالیستان چې دي، رسنۍ چې دي، ازادي نه دي. او هغوی یو لړ تر فشار لاندې دي، محدودیتونو لاندې دي، ځکه هیڅ هیواد لا تروسه د دې جوګه نه دی چې مطبوعات دي په بشپړه معنا خپلواک او آزاد پرېږدي. ځکه د رسنیو د البته د قانون له مخې یو لړ محدودیتونه شته دي چې هغه رسنۍ خپله د محدودیتونو او د سانسور تر کچې او تر سطحې لاندې راځي.
ډیره زیاته مننه فخر زی صاحب کورمودان چې ځواب مو راکړ. یوسف زی صاحب، د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځ په کومو حالاتو کې دا مهال منزل کیږي؟ تاسو به د امریکا کې د رسنیو بندیدل، هغوی ته د کم معلوماتو لاسرسی، افغانستان وضعیت، فلسطین کې د خبریالانو وژنه، دا ټولو ته په کوم نظر ګورئ؟
ډیره مننه. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ موږ په داسې حال کې منځو چې اوس هم په ملي او نړیواله کچه مطبوعات له ډیرو ننګونو او چیلنجونو سره مخ ده. موږ او تاسو په دې وروستیو کې شهیدانو چې ځینې نړیوالې رسنۍ یانو وتړل شوې او د ځینې نورو هغه د بودیجې د کمښت مسله ډیره ګرمه وه. داسې ویل کېدل چې د ډیرو رسنیو هغه بودیجه به کمیږي. نو دغه ټول مشکلات د دې ښکارندوی کوي چې اوس هم موږ د مطبوعاتو په برخه کې په کور دننه، په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه موږ له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. نو دغه ستونزې او دغه چیلنجونه د دې ښکارندوی کوي چې دغه ورځ یوازې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه که چیرته پرښتینې معنی د مطبوعاتو ازادي شتون درلودلی، نو په دې برخه کې باید ډېره زیاته ژمنتیا وای. په نړیواله کچه باید د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار شوی وای. د رسنیو او د مطبوعاتو هغه ستونزې او مشکلات یا هغه چیلنجونه چې دوی ورسره مخ دي، هغه ته باید رسیدګي شوی، هغه باید حل شوی وای. چې متاسفانه دا کار نه ده شوی. موږ نه یوازې په کور دننه، بلکې په نړیواله کچه وینو چې مطبوعات له ډیر زیاتو ستونزو چیلنجونو سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه هغلی منصور یوسفزای چې ځواب مو راکړ. دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې بیا هم ورزو یو ویلنډې د میتا بیرته راګرځو. د تهران رادیو در نوردونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسو هنداره خبرونه اورئ چې د مئی درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت مو ځانګړې کړي. بس کې راسره لیکوال او ژورنالیست هغلی منصور یوسفزی او د کلید رادیو مخکینی مدیر فقیر محمد فقیر زای میلمانه دي. بیرته بس ته ورګرځو. فقیر زای صاحب، تاسو د مطبوعاتو ازادۍ ته چې د یونما دفتر هم په افغانستان کې ننګونه یاده کړې ده چې مشکلات زیات دي، ترڅنګ خپل په افغانستان کې کوم مشکلات تاسو ګورئ چې سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي، او خپل د خبريالانو یا د رسنیو د مطبوعاتو د مسؤلینو څخه تاسو کوم غوښتنه لري؟
لومړی خبره باید دا واضح شي چې د مطبوعاتو ازادي په دې معنا نه ده چې مثلا دا د هیواد د تخریب لپاره کار وکړي. هر هغه رسنۍ چې د هیواد د تخریب لپاره کار کوي نو هغه بیا د رسنیو د قانون، رسنیو د اصولو خلاف کار دی. هغه بیا مطبوعات هغه رسنیز پالیسی نه ده، او هر هغه نشرات چې د هیواد خلاف کیږي نو تبا خو د هیواد د نظام پر وړاندې جبهه نیول دي. د مطبوعاتو ازادي بدبختانه موږ غلط تعریف کړی ده، او یوازې موږ ترینه هدف دا اخلو چې رسنۍ کولی شي په هر څه کې چې د چا شخصي حریم ته زیان لري مثلا بل د ته مثلا دوی مداخله کوي. نه، د مطبوعاتو ازادي البته موږ چې مطبوعات د ولس او د حکومت ترمنځ د پل حیثیت ورکوو نو دلیل دا نه دی چې مثلا دا د دوی ترمنځ خنډ رامنځته کړي یا دوی ترمنځ واټن رامنځته کړي. دلته تعریف غلط اخیستل شوی دی، ځینې رسنیو تعریف غلط کړی دی، بیا د دوی هغه تولید چې دی بیا هغه داسې څه کړي دي چې طبعا یو لړ فشارونه بیا د حاکم نظام له لورې پرې واردېږي. مهمه خبره دا ده چې کومنګه د یوناما وروستی راپور ته وګورو چې د افغانستان په تړاو ویلې دی. البته په افغانستان کې په اوسنی وخت کې یقینا چې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او خبریالان تر سخت فشار لاندې دي، ځکه د افغانستان اوسنی حاکم نظام چې دی دا نه وایي دی تبن د پالیسیو د نورو مسایلو د تر جوړېدو پورې به یو لړ فشارونه موجود وي. د رسنۍ لپاره به حتما یو منظمه تګلاره جوړیږي تر فشار لاندې د یوناما راپورونه بالکل تر یو بریده سم دي، او هغه مسایل چې خبریالان دلته ورسره مخ دي یقینا چې فشار لاندې دي او د مطبوعاتو هیڅ رسنۍ په خپل سری کار نشي کولای تر څار لاندې دي. خو مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې څنګه خندونه ختمولای شو. که احیانا مثلا موږ غواړو چې دلته د ولس او د حکومت ترمنځ د واټن د ختمېدو خبرې، نو مطبوعات ته باید ازادي ورکولای شي. ازادي څنګه ورکولای کیږي؟ رسنۍ خپل یو ډول قانون لري، پالیسی لري، اصول لري چې د چا شخصي حریم ته باید سپکاوی پکې ونه شي، ملي امنیت ته باید مثلا ګواښ په البته اسرار چې دی یو هیواد هغه پټ رازونه دي هغه راونه سپړل شي مثلا د چا سپکاوی ونه شي، نو دا هغه څه دي چې خپل په خپل مطبوعات او ازادۍ ته لاره هواروي او د ولس او د حکومت ترمنځ واټن را لنډوي او د حکومت او د رسنۍ ترمنځ هغه شته شکور چې دی هغه له منځه وړي. نو دغه مهم ټکی دی چې رسنۍ باید د خپل کار په جریان کې ټولو هغو مواردو ته پام وکړي کوم چې د حاکم نظام البته د اصولو خلاف یا د هغوی ته سره کرښې یادېږي. یو بل حکومت ته لازمه ده چې رسنیو ته وخت ورکړي چې لاړ شي د خلکو غږ را واخلي، لاړ شي هغه مسایل راوسپړي چې کوم چې حقایق دي. که موږ ستونزو ته د لاسوهنې په نظر ګورو، نه، ستونزې باید راوسپړل شي، حکومت باید اقدام وکړي هغه ستونزې حل کړي، د دې پر ځای چې مثلا پر رسنیو فشار وارد کړي چې نه د ولس ستونزې مه راخلئ. نه، دې کې هېڅ شک نشته چې په یو نظام کې به حتما د خوبیانو ترڅنګ نیمګړتیاوې موجودې وي. ولس که ته وایي چې مثلا څه مشکلات موجود دي نو هغه به مشکلات هم وایي، خوبیانې به هم وایي. خو بدبختي دا ده چې له یو اړخه که مثلا په افغانستان کې د نظام له لورې محدودیتونه وضع دي، له بل اړخه رسنۍ د دې مسؤلې دي چې مثلا دوی خپله په ځان باندې دا محدودیتونه وضع کړي دي، ځکه رسنۍ هغه ډول چې د بیان ازادي ده، هغه ډول چې مثلا د ژورنالیزم اصول دي، هغه ډول کار نه دی کړی. هر رسنوال البته دا چې څومره وسه شوی ده تخریب ته کار کړی دی، نو دا هغه څه دي چې دغه فضای ګډه وډه کړی ده.
لیکوال او ژورنالیست او د کلید رادیو مخکنی مسؤول مدیر هغه فقیر محمد فقیر زای، ډیره مننه چې بحث ته راغلی. هغه یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر سرپرست حکومت ته څه پکار دي چې هغه ننګونه چې تاسو په د مطبوعاتو ازادي په وړاندې ګوره چې دا حل کړي او ستونزې حل شي؟ آیا په رسنیو د مطبوعاتو په مسؤلینو کې هم ستونزې شته دي، او کنه که ستونزې وي کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باید حل لارې ورته وموندل شي؟
په کور دننه هم ځینې مشکلات شته. مطبوعات په برخه کې ډیر کلاب اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ځینې مشکلات وي، ځینې اندېښنې وي، یا ځینې نیوکې کیږي. د دې ترڅنګ موږ تاسو په دې ورستیو کې ولیدل چې ځینې رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو دلایلو له امله وتړل شوې او دوی په دې نه توانېدل چې د خپل کارمندانو معاشونه ورکړي. ډېر خبر اعلان چې بیروزګار شول خپلې دندې له لاسه ورکړې. متاسفانه د هغوی د ملاتړ لپاره هېڅ داسې کومه خاصه برنامه نه وه. نو زموږ غوښتنه له ټولو هغو بنسټونو څخه چې هغه په کور دننه په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه فعالیت کوي، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د مطبوعاتو ستونزو ته په ځانګړي ډول د خبریالانو هغه ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. زه فکر کوم چې دغسې مناسبتي ورځې د دې لپاره باید وي چې په دغه ورځ کې باید په دې بحثونه وشي چې هغه مشکلات باید پیدا شي، دغه مشکلات ته باید رسیدګي وشي. زه فکر کوم یوازې سمبولیک بڼه درلودل یا سمبولیک منځنه دا نشي کولی چې په دغه برخه کې هغه شته ننګونې یا چیلنجونه حل کړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی منصور یوسفزی چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستان اوسنی خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له خپلو دواړو مېلمنو مننه کوم. ستاسو له ملتیا هم نړۍ مننه. تر بیا هم په سپېڅلي رب سپارم. الله ملک.